السلام علیکم، دا مشال ریډیو ده. د مازیګر درې بجې شوې دي. نن د شروع ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 2019 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم لرو او ریدلې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرچکې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره لیده کاته کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د وسلوالو د بریدونو معنا دا نه ده چې افغان ځواکونه ناکامه شوي دي. امریکا د افغان طالبانو یو بل لوړپوړی مشر په تور لیست کې اچولی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره لیده کاته کوي. نوموړی به د خپلې څلور ورځنۍ دورې پر مهال سبا له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره وویني. نواز شریف د سه شنبې په ورځ امریکا ته ورسېدي او هلته یې ادعا وکړه چې د زربیازه په نامه عملیاتو د ترهګرو ملا ماته کړې ده. په واشنگټن کې د مشال رادیو همکار وایي د پاکستان د سفارت په انګړ کې د پاکستاني ټولنې لغړو سره د ملاقات پر مهال نواز شریف له چین سره د پاکستان د پروژو، د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د ګامونو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. اټکل کېږي چې نواز شریف له امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو او همداسې د امریکا او پاکستان ترمنځ د یو اټمي تړون پر امکاناتو هم خبرې وکړې. خو پاکستانیو چارواکو د اټمي تړون په اړه د خبرو پخلی نه دی کړی. د خیبر پښتونخوا د سوابۍ د پولیسو یو مشر وایي د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په یو نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو مشر جاوید اقبال نن مشال راډیو ته وویل چې دغه نښته په مینۍ کلي کې رامنځته شوې ده. جاوید اقبال زیاته کړه چې د چهارشنبې په ورځ سهار د مخبرانو د رپورټ پر اساس په یاده سیمه کې پولیسو چاپه وویله چیرې چې تر 15 زیات وسلوال پټ شوي وو. ده وویل له وسلوالو یو شمېر وسلې هم نیول شوي دي. د خیبر ایجنسی په جمرود کې په لومړي ځل د ټریفیک نظام د سنبالولو لپاره د لیویزو ځواک ګمارل شوی دی. دا خبره د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شان مشال راډیو ته وکړه. دوی ویل په قبایلي سیمو کې تر دې وړاندې داسې اسانتیاوې نه وې موجودې. د جمرود اوسیدونکو له مشال راډیو سره په خبرو کې د ټریفیک نظام غوره ګام وبالی او هیله وښوده چې له دې سره به ګډوډي ختمه سي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتوري چارو سلاکار امجد افریدی وای د پښتنو هنرمندانو لپاره یې د مرستو تابع کړی ده. نوموړي د سه شنبې په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې حکومت به هر میاشت سلګونه هنرمندانو ته ټاکلې پیسې ورکوي. نوموړي وویل
نن 114 کسانو ته ورکړي 50 لاکھ روپے، دا به اوس هر میاشتې دو ته خپل خپل ایوارڈز ملوے گی. 30,000 روپیز پر منت بدو تو ملوے گی 500 کسانو تا. جی
امجد افریدی ویل دوی با نشتر حال یوازی دا هنرمندانو او دا ڈرامو دا کارکونکو لپاره ځانګړی کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د وسلوالو د بریدونو معنا دا نه ده چې افغان ځواکونه ناکامه شوي دي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سه شنبې په ماښام د امریتي ځواکونو د محصلینو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. ولسمشر غنی وویل د غورماچ او موساکلا په څیر ستونزې ښایي په راتلونکي کې هم وي، خو موده به یې ډېره لنډه وي. ولسمشر غنی پر افغانانو غږ وکړ چې که د یو ملت په توګه د خپلو اتلانو قربانیو ته ارزښت ورکړو او په هیواد کې د یووالي فضا رامنځته کړو، نو د ده په وینا دی ډاډه دی چې بریالیتوب به د دوی وي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې دوه پاکستانی وسلوال نیول شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر په یو خبري ناسته کې د دوه پاکستانی وسلوال رسنیو ته ښکاره کړل چې تیر ورځ په اچین ولسوالۍ کې نیول شوی. حاجی ظاهر قدیر وویل چې له دې وسلوالو سره د قبایلو کارډونه وو او له داعش سره کار کوو. ظاهر قدیر وویل چې نیول شوي کسان به د ننګرهار ولایتي ادارې ته سپاري. د پاکستانی چارواکو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. نړیوال بینک د پرمختګ په برخه کې له افغانستان سره د 200 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړې ده. دا پیسې به د بغلان او بامیانو ترمنځ د لارې پر جوړولو او د سالنګ د وسنۍ لارې پر بیا رغونه خرڅېږي. د بغلان او بامیانو ترمنځ لاره 1250 کیلومتره او د سالنګ لاره 80 کیلومتره اوږدوالی لري. نړیوال بینک نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د بغلان او بامیانو د لارې له جوړېدو سره به د سوداګریزو توکو او د مسافرو د تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. په خبر پاڼه کې د نړیوال بینک د افغانستان د څانګې د مشر باب سام له خولې ویل شوي چې د دې لارو رغونه د افغانستان په اقتصادي وده کې مهم رول لري. د امریکا د خزانه وزارت وایي د افغان طالبانو یو بل لوړپوړی مشر په تور لیست کې شامل کړی دی. امریکایي چارواکي وایي چې طارق آغا د کوټې شورا غړی او د طالبانو د عملیاتو لپاره د مالي مرستو د راټولولو مسؤل دی. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سوزبین ویلي چې طارق آغا د طالبانو یو پخوانی غړی دی او د هغوی د فعالیتونو لپاره یې میلیونونه ډالر راټول کړی دی. د دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې طارق آغا په تیرو کلونو کې په خلیجي هیوادونو کې څه باندې 15 میلیونه ډالر د طالبانو لپاره راټول کړی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د دوی استخباراتي کارکوونکو په روان کال کې تر اوسه په دغه هیواد کې د تراګرۍ شاوخوا 40 پیښې شنډې کړې دي. ولسمشر پوتین د سه شنبې په ورځ ناوخته په کرملین کې یو غونډې ته وویل د دوی استخباراتي ادارې په روان کال کې د روس په شمالي کافکاز سیمه کې د چاپو او نښتو پر مهال 1568 وسلوال نیولي او 112 نور وژل دي. د پوتین له وینا څو ساعته وروسته پولیسو وویل چې په ماسکو کې د یو ممنوع اسلامی ادارې حزب تحریر 40 غړي نیولې دي. د روس د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نوموړي ادارې یو مرکز هم تباه کړی دی. د خبرونو پای او استاسو د خبرو د موسم حال او د کرنسی بیل احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 104 روپی 50 پیسې اخستل کیږي او 104 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپی او 104 روپی 50 پیسې. یو پاوند 107 روپی او 107 روپی 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپی 40 پیسې او 28 روپی 70 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپی 70 پیسې او 20 روپی 80 پیسې. یو افغاني 1 روپی 70 پیسې او 1 روپی 30 پیسې او 2.28 ایراني ریال په یو پاکستان روپی اخستل کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس با په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 15، په بنو کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باورې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به امریکا ته په خپل سفر کې له امریکایي چارواکو سره د سیمې په امنیت خبرې کوي. د عوامي نېشنل ګوند سېنټر ستاره ایاز وایي موجوده صوبایي حکومت تری سیاسي انتقام اخلي.
ګوره زما تر وړوکي زویه پورې ټارچر کړی دي او دی دا اووی چې شاید دا ښځه ده، نو راځه چې دا خو د ټولو نه زما په خیال وایي چې آسان ټارګټ دی.
دا به هم واوري بې کورکل شوي قبایل د فاټا د آئینی حیثیت په اړه څه نظر لري
چې موږ خو به انشاءالله کورونا ته خو به نن دی او کسبا دي هغه به زو او دینه غواړو مخکې مخکې چې موږ کورونا ته ځو چې یوه تبدیلي په قبایلي سیمه کې راشي.
او په اونیس پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې د مدرسو په تاریخ په اړه تفصیل درکو.
دا مدارس مشترک مفادات دی، مدارس آزادی مسئلہ دا، نور مسائل دی اغو کې مونږ اتفاق رائے سره پالیسی سازی کوو.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیګا ماخام په یو څلور ورځنی دوره واشنگتن ته رسیدلی. هغه به هلته میشت پاکستانیو سره چې اکثره تجاران دي خبرې هم کوي. نوموړی وایي چې حکومت یې پاکستان کې ترهګر ډلې ځپلې دي. نواز شریف به د امریکې د ولسمشر باراک اوباما د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کانګرس ځینو غړو سره د افغانستان د امنیت، د سولې، د خبرو، نیوکلیر انرژي او د ځینو نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې کوي. نور تفصیل زموږ د همکار بشیر واخنا ورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف واشنگتن کې په خپل لومړنۍ وینا کې دغلطه میشته پاکستانی ټولنی یا کمیونټی غړو ته په خبرو کې ویل چې حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. نوموړی دعوه وکړه چې ضرب عزب عملیاتو کې په ډیر بریالیتوب سره وسلوال له منځه وړي دي. دی وایي د ضرب عزب په نامه یو لوی پوځي عملیات شروع شول چې اوس هم په کامیابۍ سره روان دي. د ترهګرو ملا مو ماته کړې ده، د هغوی خوندي مرکزونه او تربیتي ځایونه مو ختم کړي دي، د هغوی نیټورکونه مو له منځه وړي. هغه ورځ لرې نه ده چې د ترهګرۍ ناسور به له جرړې ختم
کړو.
نواز شریف په داسې حال کې د ترهګرو د پټن ځایونو د ختمولو دعوه کوي چې لنډه موده وړاندې د امریکایي پوځیانو مشر جنرال جوزف ډنفرډ کانګرس غړو ته وویل چې پاکستان لا هم د حقانی وسلوالې ډلې خلاف ګامونه نه دي اخیستي. وزیر اعظم نواز شریف به په خپل دې څلور ورځني سفر کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کانګرس ځینو غړو سره هم د سیمې پر امنیت، اټمي وسلو او ځینو نورو مسایلو خبرې کوي. ولسمشر اوباما تیر هفته افغانستان کې د خپلو پوځیانو د پاتې کېدو د مودي غځولو په خول چې نواز شریف سره به د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. امریکا کې د سیاسي چارو څېړونکی ډاکټر محمد تقی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف به د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد د سم کار نه کولو له وجې د امریکایي سیاستوالو د سختو پوښتنو سره مخ شي.
د طالبانو نوی امیر چې کوم ټاکلی شوی دی، ملا صاحب اختر منصور، هغه خو کوټې او کوچلاک په علاقه کې د هغې دا ټاکنه شوې ده. نو دا خو ممکنه نه ده چې دا سوالات پورته نه شي.
یاد دې وي چې پاکستان تل د ترهګرو د ملاتړ تورونه رد کړي دي، خو افغان چارواکي وایي چې طالبان د پاکستان په کنټرول کې دي. پرون هم افغان ولسمشر اشرف غنی کابل کې خبرلان ته وویل چې پاکستان د افغانستان سره له خپل نا اعلان کړي جنگ لاس نه دی اخیستی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، ټاکل شوی ده د پاکستان وزیر اعظم باد زیارت په ورځ امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگتن کې ویني. نواز شریف په څلور ورځنۍ دوره بیګا واشنگتن ته رسیدلی. د نوموړي له باراک اوباما سره ټاکل شوي لیدنې ته په کتو سره هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د لیکوال ملک سراج اکبر مقاله خپره کړې ده. په دغه مقاله کې لیکوال امریکایي ولسمشر ته مشوره ورکوي چې باید له پاکستان د وزیر اعظم سره لس داسې خبرې دی چې دی ورسره راپورته کړي. دا چې دغه کومې خبرې دي، تفصیلي زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو.
ملک سراج اکبر په هینفنگټن پوسټ کې په لیکل شوې مقاله کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته کومې لس مشورې ورکوي، په هغو کې لومړنۍ د اسلام آباد له وسلوالو ډلو سره د ملاتړ ده. لیکوال په دې اړه د لشکرې طیبه ذکر کوي چې پر مشر حافظ سعید واشنگټن لس میلیونه ډالره انعام ایښی دی، خو د ده په وینا هغو ښکاره ګرځي او پر پاکستاني ټلویزیونونو له کرکې ډکې مرکې کوي. لیکوال امریکایي ولسمشر ته مشوره ورکوي چې باید له نواز شریف سره د اسلام آباد د ښه او بد طالب پالیسي وڅېړي. ملک سراج اکبر زیاتوي پاکستان د نړۍ هغه هیواد دی چې امریکا ورته تر ټولو زیاتې مالي مرستې ورکوي، خو د ده په خبره د دې ګټه په لاندې کچې عام وګړي ته نه رسېږي. د لیکوال په خبره باید دغه خبره هم امریکایي ولسمشر د لیدنې پر مهال راپورته کړي. دارنګه لیکوال د ډاکټر شکیل افریدي خبره کوي چې د اسامه بن لادن په معلومولو کې مرسته کړې وه، خو پاکستان په زندان کې اچولې دي. د ده په وینا باید باراک اوباما دا خبره هم راوچته کړي. د دې ترڅنګ ملک سراج اکبر امریکایي ولسمشر ته مشوره ورکوي چې باید له نواز شریف سره پر دې هم خبره وکړي چې پاکستان دې د توهین رسالت په قانون کې اصلاحات وکړي، ځکه چې دا قانون زیاتره وخت د مذهبي اقلیتونو پر ضد استعمال شوی دی. لیکوال وایي په بلوچستان کې په سلګونو بلوچستان ورک کړل شوی دی چې د په خبره د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ یې ذمہواري د پاکستان په امنیتي ځواکونو اچولې ده. د ملک سراج اکبر په خبره ولسمشر اوباما باید له نواز شریف سره پر دې هم خبره وکړي. دا شان لیکوال وړاندیز کوي چې باید امریکایي ولسمشر د سایبر کرایم یا د انټرنیټي جرایمو قانون، د غیر حکومتي ادارو یعنی ان جی اوز پر ضد د پاکستان اقدامات، د فرقیزو ډلو ځورونو، د پانسیانو ورکولو موضوع او د میډیا په ضد د اخصصو ګامونو په اړه هم له نواز شریف سره خبرې وکړي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو تغوگی وریدن کو دا عوامی نیشنل گوند سینیٹر ستارہ آیاز دا پیخور ہائی کورٹ هغه فیصله هر کلی کړی چې د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن لخوا د هغې د نیول کېدو حکم یې رد کړی دی. پرون پیخور هائی کورٹ خپله فیصله کې وویل چې یاد کمیشن دی د ستارہ آیاز درغلیو په اړه لومړی کافی ثبوتونه وړاندې کړي. تر دې وړاندې د دغه کمیشن چارواکو ویلي وو چې ستارہ آیاز په تیر صوبایي حکومت کې د ولسی خیر ښېګڼې د وزارت په وخت درغلی کړی دی او د هغې د نیولو خبرې کړې وه. عوامي نیشنل ګوند بیا دا تورونه ردوي او د سیاسي انتقام یو کاروایی ګڼي. د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی په دې اړه نور تفصیل راکوي، خو دا رپورټ اورو چې د دغه ګوند غړو د مظاهرې پر غږ پیلېږي.
د عوامي نیشنل ګوند غړو تیر ورځ مازیګر د پیښور پریس کلب مخې ته د صوبایي احتساب کمیشن پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. صوبایي احتساب کمیشن څو ورځې وړاندې د عوامي نیشنل ګوند سینیټرې او پخوانی صوبایي وزیر د ستاره ایاز د گرفتارۍ حکم جاری کړی وو او تور یې پرې لګولې وو چې نوموړی د خپل وزارت په وخت کې د واک ناسم استعمال کړی دی. خو بیا تیره ورځ پیښور هائی کورټ د صوبایي احتساب کمیشن لخوا د ستاره ایاز د گرفتارۍ حکم وځنډولو او د دې میاشتې په 28مه نیټه یې د صوبایي احتساب کمیشن او د احتساب لقامي ادارې د کیس پوره تفصیل وغوښتو. له احتجاجي مظاهرې وړاندې د واک په ناسم استعمال تورنی سینیټر ستاره ایاز خبری کانفرنس کې د صوبایي احتساب کمیشن ټول تورونه بے بنسټ وبلل او وی ویل چې د خپل دفاع لپاره به سیاسي او قانوني جنگ کوي.
او چې دای ما به څنګه مالې را لېګلې دي نو په هغه کې خو هغه چې کوم سوالونه شوي دي ما جواب هم ورکړ. هغه وخت کې لا دا ماته نه پته چې دای نوټیفیکیشن نه دي شوی. یو داسې احتساب کمیشن چې د چا نوټیفیکیشن کال بس شوی دی هغه ماله ته پوس کوي چې دا دا کړی په خپل د خپل ځانو پورې چې هغه یې سکه کیږي. ګوره زما تر وړو کې زویا پورې ټارچر کړی دي او دای دا اووی چې شاید دا ښځه ده نو راځه چې دا خو د ټولو نه زما په خیال وایي چې آسان ټارګټ دی نو راځه ډومبې او چې دی کنه دای به دنیا
په دې موقع د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا جنرل سیکرټري سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې انتقامي سیاست پیل کړی دی او که په سمه طریقه وي نو د دوی ګوند د خپل دورې حکومت د یوې یوې روپۍ احتساب ته تیار دی.
دا خدا سے حکومت تے دا ہو چپستے جو درگی کنزل دی ورکران وائلنٹ لو اما غی حکومت تے الزامونا یو شے بل شے بس دا میڈیا ٹرائل او دخل کو جامو تشوت کول دخل کو عزت دار خلق بیزت کول دار دی منشور دی دار دی کار دی تو دی چکم طریقہ کار کی دا بالکل سیاسی انتقام دی دا او ذاتیات دی او چکم خلق پا ذاتیات و راشی دا من پختانی ہو دار دی چکم ہم کوشش دا غی مقابلے تا ولاد بھی انشاءاللہ کے خیر دی دی کدا خیال کی شک دا گرفتاران نہیں
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت د عوامي نیشنل ګوند دغه تورونه وار په وار رد کړی دي او صوبایي وزیر اطلاعات مشتاق غنی سو سو وارې په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې صوبایي احتساب کمیشن یو غیر جانبداره او خپلواکه کمیشن دی چې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی هم د واک د ناسم استعمال په تور کې گرفتار کړی دی. خو ضیاء الله افریدی هم د گرفتاری د وزیر اعلی پرویز خټک سره د ذاتی اختلاف لامل بللی دی. زلان یوسفزی، مشال ریڈیو، پیخور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
او داسې حال کې چې د پاکستان پر پوځ همیشه دا نیوکې کېږي چې د منتخبو ملکي حکومتونو په چارو کې لاسوهنه کوي، دغلته یوې غیر سرکاري ادارې بیا په خپله تازه سروې کې دا دعوه کړې چې جمهوریت په پاکستان کې ډېر مضبوط شوی دی. آیا رښتیا هم داسې ده؟ آیا د پاکستان پوځ د ملکي حکومت په داخله او بهرنیو چارو پالیسیو کې مداخلت بند کړی دی او که نه؟ په دې اړه تفصیل زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د پاکستان یو غیر دولتي ادارې پیلډاټ په خپل یو تازه سروې کې دعوه کړې ده چې په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې جمهوریت د نورو وختونو په پرتله پیاوړی شوی دی. په دې اړه مو چې په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر شیخ روهیل اصغر نه وپوښتل چې هغه کوم اقدامات دي چې له وجې جمهوریت پیاوړی شوی دی. نو نوموړی وایي
جمهوریت آئی تو تھی لیکن
په نویمه لسیزه کې جمهوریت وو، خو د هغه وخت جمهوریت سره بیلابیلو ادارو پټپټونه کوو. کله به د هغه وخت ولسمشرانو منتخب حکومت ختم کړ او کله به نور مداخلتونه وو، خو د 2008 کال راهیسې په ریښتونې معنی کې جمهوریت راغلی دی. موږ دا وکړه چې د جمهوریت دوامداره کولو کې مو د سنجیدګۍ مظاهره وکړه او سیاسي مشرانو کې هم د جمهوریت په اړه ډېره ذهني پختګي راغلې ده.
د پخوانی واکمن او موجوده اپوزیشن پیپلز ګوند یو مرکزی مشر سید نوید قمر نه مو پختل د جمهوریت پیاوړتیا په دې کې دا چې منتخب حکومت په خپل فیصلو کې خود مختار وي او که په دې کې چې د پوز مداخلت پکې نه وي.
دا دواړه خبرې لازم او ملزوم دي. پاکستان کې چې څنګه پخوانیو حکومتونو حکومتداری کوله همغسې اوس روانه ده او دا یو ارتقایي عمل دی کې به وخت لګي کله چې د منتخب حکومتونو په ټولو ادارو مکمل کنټرول راشي او هر تګلاره جوړولو کې آزاد وي. زه خو په دې حواله بالکل مایوس نه یم، خو د جمهوریت د پیاوړتیا په حواله لا ډیر څه کول پکار دي.
د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي بشرا ګوهر بیا د دغه سروې د نتیجو سره متفق نه ښکاري او زیاتوي چې دا مهال په پاکستان کې جمهوریت پیاوړی نه بلکې نور هم کمزورې شوی دی.
دی وخت پارلیمنت چا بالکل بے اختیار شوی دی. صوبی اوم لکه د الیکټډ ریپرزینټیټیو یا د الیکټډ حکومتونو په کنټرول کې نه دي او د سینډای زور زیات دی په اسلام آباد باندې. کورئ چې کله موقع ملاو شوی ده نو سیاسي چې کوم سیاسي او جمهوری پاکیانې دي نو هغوی خو کوشش کړی دی چې دا جمهوري عمل مضبوط شي. نو ډېرې غټې غټې فیصلې چې کله موقع ملاو شوی ده نو سیاسي پاکیانې او د جمهوري سوچ پاکیانې هغوی دا جمهوریت څخه او پولیټیکل پروسس مخکې کړی دی او چې کله بیا دغه کنټرول اغوستي شوي دي یا د توپک په زور باندې یا د بوټ په زور باندې کار شوی دی نو موږ کتلی چې موږ شاته تللي یو.
خو کارپو حسن عسکری بیا وایي چې که څه هم د جمهوریت بنیادی ډانچه خوشتون لري خو جمهوریت په ریښتونې معنی کې لا پیاوړی شوی نه دی.
ګوره که موږ د جمهوریت د بنیادی ډانچه خبره کوو نو هغه خوشته پارلمان هم شتون لري، منتخب وزیر اعظم هم شته، حکومتداری روانه ده او سیاسي ګوندونه هم خپل فعالیتونه کوي. خو که بیا څوک د دا ډول جمهوریت په اړه څېړنه وکړي د هغې کارکردګي او رول ته وګوري نو بیا دا ویل ډېر ګران شي چې ګوندې پاکستان کې جمهوریت پیاوړی دی.
کارپو حسن عسکری زیاتوي چې تر کومه جمهوري حکومتونو د هیواد د بېوزله ولس ستونزې نوې هوارې کړي تر هغې پورې څوک هم د جمهوریت د پیاوړتیا دعوه نشي کولی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې په دې وروستیو کې په دې اړه تاوده بحثونه پیل شول چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت څه وي. ډېر ګوندونه او ډلې وایي چې په خیبر پښتونخوا دې ګډې کړل شي، خو داسې ګوندونه او فکر لرونکي خلک هم شته کوم چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو مخالف دي. دا په داسې حال کې ده چې له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره کړل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې په خپله دا بې کوره کړل شوي خلک دې بحث ته په کوم نظر ګوري. زمونږ همکار بوریوال کاکړ د بې کوره کړل شوو خلکو له استادو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې.
د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه په داسې وخت کې هلې ځلې توندې سوې دي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله تر یو میلیون زیات خلک بې کوره سوي دي. دا هغه خلک دي چې په قبایلي سیمو کې د هر ډول آئینی بدلون به د دوی پر ژوند او راتلونکي نیغ په نیغه اغېز وي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې بې کوره کړل سوو خلکو لپاره ستنېده لومړی توب دی او که نه دوی غواړي چې لومړی دي د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدل کړل سي. په بنو کې د شمالي وزیرستان د میشتو کډوالو د جرګې مشر ملک نثار علی خان مشال راډیو ته وویل چې دوی هم ستنېده غواړي او هم د قبایلي سیمو اوسنی حالت بدلول غواړي. ملک نثار علی خان وویل دوی تر بې کوره کېدو وړاندې هم د دې لپاره مبارزه کوله چې د قبایلي سیمو ولس دي هم د پاکستان د نورو سیمو غوندې حقونه او اسانتیاوې ولري. ده وویل
مونږ خو چې دا کوم اوس بل په قومي اسمبلی کې پېښ شوی دی مونږ په خپله باندې د دې خبرې حمایت کوو چې دا یو قدم دی چې د قبایلي نظام د بدلون دپاره اخیستلی شوی دی، ځکه چې مونږ خو به انشاءالله کورونو ته خو به نن دي او قصبا دي هغه به ځو او دې نه غواړو مخکې مخکې چې مونږ کورونو ته ځو چې یوه تبدیلي په قبایلي سیمه کې راشي. که یوه مخکې شي مونږ په خوشحالۍ خوشحاله یو او که بله مره مخکې شي مونږ په دې باندې خوشحاله یو.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو له کبله شاوخوا 200,000 خلک د ډیورنډ کرښې بلې خوا خوست ته ولاړل. هلته د میشتو کډوالو مشر ملک عمر خان وزیر مشال راډیو ته وویل چې دوی د دې خبرې په حق کې دي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډې سي، خو د ملک عمر خان وزیر په وینا دا پریکړه باید د پښتنو خپل مشران وکړي.
آج په پښتونوالۍ سے پورولۍ سے خمیر بالکل یو وینا غوښه یی چې موږ خو دې صوبې په تور باندې بزوتا ته دا وایې چې بالکل موږ فاټه د چې موږ په صوبا کې ورته شي خو په شرط دې دغه چې ورور دې بل غلامی نه کوي چې کوم لیډران دې موږ لدی آپا خپل چې موږ په خپل به شو ځان و درول وغواړي په دې شړ باندې نه دا وایې چې موږ په دې باندې متفق یی موږ په دې باندې خوشاله هوي چې موږ چې موږ په صوبا کې ور داخل شي.
بل پلو د خیبر ایجنسی د بیکور کلسو خلګو یو مخکش ترابالی مشال راډیو ته وویل چې دوی یو پلو تر هر څه وړاندې خپلو کورونو ته تګ غواړي او بل پلو د دې په حق کې نه دي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ګډې سي. ترابالی وویل د یادونې وړ ده چې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت بدلولو په اړه یو پلو پارلمان ته یو بل وړاندې سوی دی او بل پلو د رواني میاشتې پر 9 نیټه د یو شمیر ګوندونو د اتحاد لخوا د پارلمان مخې ته د احتجاج اعلان هم سوی دی.
زمون همکار بوریوال کاکړ و اوس هم راځوی ویبلی موضوع ته. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وای چې نرخزیان یا خواجه سرا ځان له یو صنف نه دي بلکې دا نارینه دي چې د روزګار لپاره د ښځو سنگار کړی وي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی اول د نرخزیانو په اړه د قانون سازۍ لپاره له اسلامي نظریاتي کونسل هم پوښتنه شوې وه چې د دوی د یو ځانګړي صنف ګرځولو او د هغوی لپاره د یوې بیلې ادارې جوړولو لپاره د مشوره ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد شیرانی اوویل چې د خواجه سرا یا نرخزیانو اصطلاح د پخوانی بادشاهانو د غلامانو نه شروع شوې ده، خو د خواجه سرا د ټکي اطلاق په مخنث نه کیږي. مخنث ځان له یو صنف دی کوم چې پیدایشي عیب یا نقص لري. د نوموړي په وینا چې د نرخزیانو په اړه قانون سازۍ لپاره د اسلامي نظریاتي کونسل نه پوښتنه شوې وه چې دوی ځان له صنف ګرځولو او دوی له بیلې ادارې جوړولو لپاره مشوره ورکړی شي، نو اسلامي نظریاتي کونسل دا رایه ورکړه چې خواجه سرا ځان له صنف دی بلکې دا نارینه دي. خپلو خبرو کې مولانا محمد خان شیرانی زیاته کړه
مخنث یو شکل شته، یعنی دریم صنف له نر او له ښځه معاشواده خو یو مخنث وي. نو په هغه کې که چیرې د نر علامات غالب وي دا به نر شمار کړي، که د ښځې علامات غالب وي دا به ښځه شمار کړي، او که چیرې داسې وي چې د یوه علامات هم میډیکلي غالب نه وي دغه ته بیا ویل کړي خنثی مشکل.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر وایي چې مخنث به په وراثت کې برخه هم ملاویږي ځکه چې د عین آرټیکل 35 د کورنۍ حقونو حفاظت کوي. دی وایي
د نر علامات چې غالب وي هغه ته به د نر حصه ملاوړي، چې د ښځې هغه غالب وي هغه ته به د ښځې هغه ملاوړي، چې داسې مخنث مشکل وي چې یوه خواته څوک نشي برابرولی د هغه لپاره به بیا د وراثت حصه نیمای به د نر له حصې وراځي نیمای به د ښځې له حصې وراځي.
د نرخزیانو یا د خواجه سرا او د تنظیم مشر المزبوبي مشال ریډیو ته وویل چې خواجه سرا دریم جنس دی او د سپریم کورټ په حکم د دوی په شناخت کارډونو کې دریم جنس لیکل شوی دی. دوی وویل په زیاده دی چې دوی ته حوصله ورکړی شي خو اسلامي نظریاتي کونسل مایوسي خپروي.
انہیں کچھ نہیں ملا تو وہ ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں.
دعوی اغی دس ملا انشو نو اس من پسیشو اغی خوائی سن اثر روان بھی دسنگ کے دیشی زجوندے مثالیم نو اغی سنگ وائی چناری ندی او کا خسا نو حقیقت اغی دا سی متنازع بیانونو سر نشیر دا ولی چی خواجہ سرا نشتا
کہ خواجہ سرا نہیں
دا الماس بو بھی پوینا چی پاکستان کے اتیا زرا رجسٹرڈ نرخزیان یا خواجہ سرا اسی کی چپکی زیادہ د خپل کورونو نه بهر کړی شوی دی او د خپل کورونو لخوا ورته په وراثت کې برخه هم نه ورکړی کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر درې نیمې بجې شوی دی. لنډ خبرونه د بوریوال کاکړ ناورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره لیده کاته کوي. نوموړی به د خپلې څلور ورځنۍ دورې پر مهال سبا له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره وویني. د خیبر پښتونخوا د صوابۍ د پولیسو یو مشر وایي د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په یو نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پولیس مشر جاوید اقبال نن مشال راډیو ته وویل چې له وسلوالو یو شمېر وسلې هم نیولې دي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتوري چارو سلاکار امجد افریدی وایي د پښتنو هنرمندانو لپاره یې د مرستو تابع کړی ده. نوموړي د سه شنبې په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې حکومت به هره میاشت سلګونه هنرمندانو ته ټاکلې پیسې ورکوي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د وسلوالو د بریدونو معنا دا نه ده چې افغان ځواکونه ناکامه دي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سه شنبې په ماښام د امنیتي ځواکونو د محصلینو یو غونډې ته په وینا کې وکړې. ولسمشر غنی وویل د غورماچ او مساکلا په څیر ستونزې به شایي په راتلونکي کې هم وي خو موده به یې ډېره لنډه وي. او د امریکا د خزانې وزارت وایي د افغان طالبانو یو بل لوړ پوړی مشر په تور لیست کې اچولې دي. امریکایي چارواکي وایي چې طارق آغا د کوټې شورا غړی او د طالبانو د عملیاتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو مسؤل و.
او اوس هم راځو اونیس پروګرام د نړۍ رنګونو ته. په دې پروګرام کې تاسو د ساینس، ټیکنالوژۍ او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اورئ. جوړونکی ګل ایاز دی.
دا مشال راډیو اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور خبرونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرله له نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا د خلای ادارې ناسا نیو هورایزنز خلای جاز له پلوټو سیارې نږدې تیرېدو وروسته خپل نوی هدف موندلی دی. دغه نوی هدف ته MU69-2014 نوم ورکړل شوی دی. په دې هدف کې دوه دومدار ستوري شامل دي. د فلکیاتو کارپوهان د دغه ستورو په جاج اخستو غور کوي. نیو هورایزنز خلای جاز په جولای میاشت کې له پلوټو سیارې سره نږدې تیره شوې وه. دغه خلای جاز نه یوازې د پلوټو سیارې تفصیلي تصویرونه اخستي بلکې ډېر معلومات یې هم راغون کړي ول. د خلای جاز نوی هدف له پلوټو سیارې نه 2.5 اربع کیلومتره په فاصله کې دی. د نظام شمسی بیرونی برخو ته کایپر بیلټ ویل کیږي. د ناسا د ساینس مشن مشر جان گرنسفیلډ وای چې نیو هورایزنز خلای جاز کایپر بیلټ په لور روان دی او له دغه ځای باز مکه ته معلومات لیږي. له دې وړاندې دا فیصله شوې وه چې نیو هورایزنز خلای جاز به د اکتوبر او یا نومبر میاشت کې خپل انجنونه په خپل سوځوي او پلوټو سیارې په فضا کې به تباه شي. خو اوس نوی هدف ته رسیدو لپاره د دې مشن موده تر 2019 کال پورې غځول شوې ده. د یو نوی تحقیق نه معلومه شوه چې 90% آبی مرغۍ پلاستیک خوري چې له وجې په کولمو کې د پلاستیک ډیر مقدار موجود وي. په تحقیق کې ویل شوی چې تر څو په سمندرو کې د کچري یا ګند غورځولو مخنیوي نه وشي تر هغه دغه حالات نور بدتر کېدلی شي. یو څېړونکی ایریک واین سیبل وای چې سمندرونه له پلاستیکو ډک شوي دي او امکان دی چې 2015 کال کې کچري مړه آبی مرغۍ ومندل شي نو په معده کې به یې څه ناڅه مقدار کې پلاستیک موجود وي. د دې نه وړاندې هم په شوي سیړونو کې ویل شوي ول چې په سمندرو کې ډیر زیات مقدار کې پلاستیک ګوتی کڅوړې او نور مواد غورځول کیږي چې له وجې آبی حیاتو ژوند د سختو خطرونو سره مخ شوي دي. د نوو شمیرو تر مخه هر کال په سمندر کې 80 لک ټنه پلاستیک غورځول کیږي. په تحقیق کې یو بل مهمه خبره مخې ته راغلی چې د دې مسلې په سمدستي توګه د حل کولو ضرورت دی. کچري د پلاستیک ګند په سمندرو کې د غورځولو مخنیوي وشي نو د آبی مرغو زر درملنه ممکن کېدلی شي.
په نړۍ کې هر کال د 400 ارب ډالر نه زیات خوراک ضایع کیږي او په دې کې تر ټولو زیات خوراک په ایشیا کې ضایع کیږي. د برتانیا ویسټ اینڈ ریسیوز ایکشن پروګرام په رپورټ کې ویل شوی چې تر ټولو زیات خوراک ضایع کولو کې ایشیا په لومړي نمبر دی. په دې فهرست کې یورپ په دویم او په دریم نمبر امریکا ده. په دې رپورټ کې د ملګرو ملتونو د شمیرو حواله ورکړل شوې چې هر کال 28 ټنه خوراک ضایع کیږي. د دې ادارې په وینا کچري صارفین په دې کې محتاط شي نو د اربونو ډالر خوراک ضایع کېدونه پچ کېدلی شي. په دې ترڅنګ د فریج مناسب درجه حرارت د پیکینګ معیار ښه کولو سره هم خوراک بچ کېدلی شي. د جرمنی او کینیډا کمپنیانو له هوا نه د ډیزل جوړولو په پروژې کار کوي. دغه کمپنیانې په فضا کې موجود کاربن ډای اکسایډ راغونډولو په لارې غور کوي. د جرمنی یوې کمپنۍ سنفایر د اپریل په میاشت کې ای ډیزل جوړ کړی وو. بلخوا د کینیډا کمپنی کاربن انجینیرینګ یوه داسې کارخانه لګولې چې هر ورځ په فضا کې د یو یا دوه ټنه کاربن ډای اکسایډ راغونډوي او دا په 1500 لیټرو ډیزلو کې بدلوي. کارپوهان دا پرمختګ ډیر مضبوط بولی ځکه چې په نړۍ کې ماحول ته ورپېښو خطراتو کې دا یو غوره ګام دی. په 2012 او 2013 کال کې په فضا کې د کاربن ډای اکسایډ مقدار له نورو وختونو نه ډیر زیات شوی و. د سماجی رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک مشر وایي چې په یوه ورځ کې د یو ارب نه زیاتو خلکو فیسبوک پاڼه کارولې ده چې د کمپنۍ په تاریخ کې لوی ریکارډ دی. د شمیرو تر مخه د فیسبوک صارفینو شمیره له یو ارب او 10 کروڑ نه زیاته شوې ده او د ټولنیزو رابطو تر ټولو زیاته مشهوره ویب پاڼه ده. بلخوا فیسبوک پاڼې د ویډیو پارسۍ یا غلا مخنیوي لپاره نوي اقدامات اعلان کړي دي. فیسبوک کمپنۍ وایي چې نوې ویډیو میچنګ ټکنالوژي معرفي کوي چې د ویډیو مالکان له اجازت نه بغیر به څوک د هغوی ویډیو گانی نشی استعمال ولی. گوگل کمپنی د خپل سرچ یا لټون سرویس نوې لوګو معرفي کړې ده چې پکې رنگین ټکي استعمال شوې دي. گوگل کمپنی وایي چې دا بدلون ځکه ضروري و چې صارفین د ډیسکټاپ کمپیوټرو ترڅنګ په موبایل ټلیفون کې هم گوگل سرچ انجن یا د لټون سرویس استعمالوي. تر دې وړاندې په 2013 کال کې گوگل کمپنی خپل لوګو تبدیل کړې وه. او وز د فلمی نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Kamita Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس آفس کې په دې ونی کې د هالیوډ مشهور اداکار آرنولد شوازنیګر فلم ټرمینیټر جینیسس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 400 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم مشن امپاسیبل روګ نیشن دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سټریټ آوتا کمپټن دی چې تر اوسه پورې د 150 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا باکس آفس کې سټریټ آوتا کمپټن په لومړي نمبر دی. فلم وار روم په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم مشن امپاسیبل روګ نیشن دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم فانټم په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 30 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم آل از ویل دی چې د 300 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم منجیهی دی ماونټ مین دی. د هالیوډ سینما نوی فلم نو اسکیپ نمائش لپاره وړاندې شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو اون ویلسن او پایرسی بروسنان کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې د جنوب ختیځ ایشیا په یو هیواد کې د فوزی بغاوت پر مهال یو امریکایي کورنۍ ګیر شي. په دغه ځای کې په بلوو کې هر یو غیر ملکی وژل کیږي. دغه کورنۍ کوشش کوي چې محفوظ ځای کې پناه واخلي.
You're going to love it here. You're alive, Jack.
Hey!
Just get your family the hell out.
Go home.
We're gonna get there.
د هالیوډ مشهور اداکار جانی ډیپ نوی فلم بلیک ماس با د سپتمبر میاشتې په اتلسمه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم په رښتینی قصه جوړ شوی دی. په فلم کې وایټنی بلګر نومي جرایم پېښور ژوند ښودل شوی. وایټي په منظم ډول د جرمونو تنظیم چلوي او د میساچوټس ریاست د سینیټر ویلیم بیلی رور وي. وروسته د استخباراتي ادارې مخبر جوړ شي او دیشو کالو پورې خفیه معلومات شریکوي. په فلم کې د نورلس سوه اویایم او اتیم لسیزه ښودل شوی. په فلم کې مشهور اداکارانو ډکوټا جانسن، بینډیکټ کمبر بیچ او کیون بیکن هم کار کړی دی.
I need you to listen very carefully to what I'm saying because there are lessons again and again throughout your whole life. You got to learn from these things, right? It's not what you do. It's when and where you do it. And who you do it to or with. If nobody sees it, it didn't happen.
Timmy, he's six. You really think that's the best thing to be telling your kid?
Yeah. Still smelling like 10 keys. You couldn't stop me if you tried. Cause the devil is alive. The devil is alive.
Jimmy, when did you get out of Alcatraz?
Oh, that's nearly 10 years ago.
Well, it's wonderful to have you back in the neighborhood, son.
د هندی سینما مشهور اداکار ایشور رائے بچن نوی فلم جذبہ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار عرفان خان هم کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر سنجے گپتا جوړ کړی دی. ایشور رائے بچن لړډی مودی رستو په فلم کې کار کړی دی. په فلم کې ایشور رائے وکیل وی او لوري اغوا کړل شي. په فلم کې عرفان خان پولیس والا وی او دواړه په شریکه د حق ریلی په لټه کې وی چې ایشور رائے لوري اغوا کړی وی. په فلم کې جکی شروف او شبانه اعظمی هم کار کړی دی. فلم جذبہ د اکتوبر په 9 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
एडवोकेट अनुराधा वर्मा है।
तुम्हारे लिए किसी को फांसी की सजा से बचाना तो आसान काम होगा नहीं।
व्हाट?
नियाज शेख रेप और मर्डर केस में अंदर है।
हु द हेल इज दिस?
सिर्फ चार दिन है तुम्हारे पास।
क्या बकवास कर रहे हो?
आई वॉन्ट हिम टू वॉक फ्री मिसेस वर्मा, वरना
इंस्पेक्टर युवान, तुम्हारा ये अमिताभ बच्चन लुक और तेवर यहाँ काम नहीं करेगा।
तो आप बताइए, मैं क्या सिंघम बन के घूमूं?
वैसे तुम्हारा कौन सा माए बाप है जो तुम्हें छुड़ाने के लिए इतना बेताब है?
एडवोकेट वर्मा जीतने के लिए लड़ती है और जीतना उसकी आदत है।
इस वक्त आप सिर्फ एक लॉयर है जो हर हाल में अपना केस जीतना चाहती है।
रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क न हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तुम कौन सा गेम खेल रही हो? शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म। अब जैसी दुनिया वैसे हम।
हिंदी सिनेमा मशहूर अदाकार अक्षय कुमार नवे फिल्म सिंह इज ब्लिंग लुमरी ट्रेलर खोर शवे दे ता मजाया एक्शन फिल्म दे। अक्षय कुमार द नवी फिल्म ट्रेलर अदास हाल के खोर शवे चिप दे रुस्तों की द एक्टर फिल्म ब्रदर्स पर बॉक्स ऑफिस के कारोबार करे दे। पर फिल्म की द अक्षय कुमार नुम रफ्तार सिंह भी। पर फिल्म की एमी जैक्सन और लारा दत्ता हम कार करे। फिल्म सिंह इज ब्लिंग बाद अक्टूबर पर 2 मिनट नुमाइश लपारावला निकलेगी।
पंजाब में सबसे मशहूर 5 4 3 2 लास्ट बट नॉट द लीस्ट रफ्तार से
तेरे सामने अब दो ही रास्ते हैं। या तो गोवा मेरे दोस्त के यहाँ डंकी नौकरी कर ले, नहीं तो नवजोत की लड़की स्वीटी से शादी कर ले।
यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है तुझे पता है?
जी पैदल 5 सेकंड, दौड़ के 2 सेकंड।
आजा माही आजा माही आ सोनिया वे आके आज मेरे गल लग जा तू।
ओए सरदार, ये पंजाब नहीं है,
मेरा इलाका है, मार्क का इलाका है।
सिंह जहां पैर रखता है वो इलाका उसका हो जाता है।
درنو اوریدن کو تاسی دا مشا لاری 19 پروگرام دا نړۍ رنگونو کی دلچسپ معلومات واوریدل اوس خپل کوربه گل ایاس ته اجازه ورکئ په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسې په خدمت کې حاضر یم تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم
اوس هم راځو 19 پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې د نن په پروگرام کې په پاکستان کې د دینی مدرسو پر تاریخ او فعالیت بحث شوی دی په پاکستان کې په منظمه توګه د لویو مدرسو پیل د دغه هیواد له جوړښت سره سم شوی خو په 1980 لسیزه کې په دې کې سو چند زیاتوالی راغی دا مهال په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه فعالیت کوي چې په زرګونه مدرسې یې تر کنټرول لاندې دي دا خبرونه ستاسو لپاره زمون همکار احمد شاہ اعظمی جوڑوی
مدرسے پوسنی عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاہ اعظمی هرکلی کوم په اسلامي تاریخ کې د مکه او مدینه راورسته په یو شمیر نورو هیوادونو کې د دیني زده کړو لپاره یو شمیر مدرسې جوړې شوې چې دا لړۍ آن د هند تر نیمې وچې هم ورسېده په هند کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند تر جوړېدو وروسته یو شمیر نورې مدرسې هم جوړې شوې کله چې په 1947 کال کې د هند نیمه وچه وویشل شول او د هندوستان او پاکستان په نامه دوه هیوادونه د نړۍ پر مخ څرګند شول نو تر دې تقسیم وروسته یو شمیر دینی علما پاکستان ته ولاړل او هلته یې د مدرسو په جوړولو لاس پورې کړ مدرسې په اوسني عصر کې نننی پروګرام په پاکستان کې د مدرسو تاریخ او فعالیت ته ځانګړی شوی دی په پاکستان کې د وی اندازې لمخې دا وخت 40,000 مدرسې دي چې څه باندې 40,000 رجسټرډ او پاتې نه دي رجسټر شوي د پاکستان تر جوړېدو وروسته چې کله یو شمېر دیني علما دغه هیواد ته ورغلل نو د هند د دارالعلوم دیوبند تر اغېز لاندې یې په بېلابېلو ښارونو کې مدرسې جوړې کړې دغو علماو په دارالعلوم دیوبند کې درس ورکاوه نو غوښتل یې چې د همهغه نصاب پر بنیاد په دې سیمه کې هم مدرسې جوړې کړي په پاکستان کې له پخوانیو مدرسو څخه یوه جامعه دارالعلوم حقانیه ده چې د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې اوس فعال ده د دې مدرسې ویاند او ښوونکی مولانا محمد یوسف شاه وایي چې د جامعه دارالعلوم حقانیه بنسټ په 1948 کال کې مولانا عبدالحق کښېښود دی
1947 کې چې کله تقسیم د هندوستان او پاکستان وشو او پاکستان ہمارے وجود کرال مدرسے بانی مبانی شیخ العزیز مولانا عبداللہ سے رحمہ اللہ تعالیٰ جد حضرت مولانا سمیر سے والدہ گرامی ہو اب دیوبند کے مدرس ہو نو اگر آلو پاکستان چھٹیاں سے پتے صاحبان رو جکے اور پتے دکتر میاں سے کہ پاکستان دا علیدگی اعلان سو مدرسی بنیاد بورڈ متعین کرائے مدرسہ کے پڑھاؤ کو ہت کال کو رستا اور پاتو کالو کے سڑا عالمی دین جوڑے دلائی پارے دلائی
پر دې سربیره د پاکستان په پخوانی پلازمینه کراچی کې هم یو شمیر لوی مدرسې جوړې شوې چې وایي جامعه دارالعلوم کراچی ده چې مولانا محمد شفیع عثماني یې په 1955 کال کې بنسټ کښېښود او اوس له بېلابېلو هیوادونو سره اړه لرونکي په زرګونه کسان درس پکې وایي که څه هم په پاکستان کې تر دې راوروسته یو شمیر مدرسې جوړې شوې خو دغه جال په 1980 لسیزه کې د پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق په دور کې ډېر پراخ شو د پاکستان په لاهور کې میشت تاریخ پوه او لیکوال ډاکټر مبارک حیدر وایي چې دوه لاملونه و چې په پاکستان کې مدرسو جوړولو ته لاره هواره کړه
نوموړی په دې لړ کې د اسلامي امت د عظمت د بیا راژوندي کولو خواهش او پر افغانستان د روس برید په ګوته کوي.
عظمت اسلامیہ کی بحالی کا جو عام آدمی کو جو مدرسے سے پڑھ کے نکلنے والا
اسلامی عظمت د بحالی پاڑا چی د یو عام سڑی یا مدرسے زخه د فارغ سبی یو عام مولوی تصور دی هغه ته دا نوی معلومه چی څه کول دی لکه په لوی سیاسی غورزنګونو کې چی یو عام سیاسی غړی ته معلومات نوی او هغه استعمال سی د دې دوم اړخ بیا پر افغانستان د روس بریدو عام کسانو ته یوازې دا معلومه وه چې دوی د مسلمانانو یو خپلواک او ستر هیواد جوړول غواړي. په دې لړ کې د پاکستان او ایران رول ډیر مهم وو ځکه چې دا هیوادونه د افغانستان ګاونډیان وو. په ایران کې خو بل ډول حالات رامنځته سول خو په پاکستان کې یو ډیر پیاوړی او اسلام پلوه فوج تیار سو نو دا فوج د روسي انقلاب د مخنیوي لپاره استعمال سو.
یو شمیر نور شنونکي هم په دې نظر دي چې هغه وخت له مدرسو څخه د روزنتون کار واخیستل سو او د زده کوونکو نظریاتي روزنه وسوه تر څو دوی استعمال کړل سي. په اسلام آباد کې لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه په دې اړه زیاتوي.
1980 میں جب جماعت اسلامی اور مذہبی جماعتیں ہیں
پنور لسباتیام کال کې د جماعت اسلامي او نورو مذهبي ګوندونو په مرسته د پاکستان پوز او د امریکا استخباراتي ادارې سي اي اي د خلکو نظریاتي روزنه پیل کړه. په عمدغه نور لسوا اتیام لسیزه کې په جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې مدرسې جوړې شوې. که څه هم مدرسې په خوام په پاکستان کې وي خو زیات اړتیا په دغه وخت کې پیدا شوه، بلکې پاکستان خو د نور لسوا 1950 کال راهیسې د افغان جنگ سالارانو د روزلو لړۍ پیل کړه. نو دغه وخت راهیسې دا اړتیا پیدا شوه چې په مدرسو کې دوی او پارول شي او د دوی روزنه وشي چې دوی د جهاد خواته مایل شي
کې وو جهاد کی طرف مایل هو.
پر افغانستان د روس تر برید وروسته د نړۍ یو شمیر هیوادونو د روس د غزیدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره د پاکستان له لارې د افغان مجاهدینو مرسته کول. په دې وخت کې نه یوازې د مجاهدینو لوجستیکی مرسته کېدل بلکې په ګڼ شمیر کې مدرسو جوړولو ته هم خلک تشویق شول. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر او دینی عالم مولانا صدیق الله فدایی وایي چې عربي هیوادونو هم په دې لړ کې دلچسپي څرګنده کړه او د مدرسو مالی مرستې پیل کړې.
د 1980 کال وروسته کله چې شورویانو په افغانستان باندې یرغل وکړلو نو د مدارسو تاسیس او د مدارسو پراخیدل په پاکستان کې او په صوبې سرحد کې په هغه وخت کې چې اوس ورته پښتونخوا وي نو دا شی زخته زیات شولو چې ډیرو عربي متمولینو کوشش کولو چې هر یو ځاته یوه مدرسه او یو وقف والی.
په پاکستان کې که څه هم د حکومت پر کچه د دینی مدارسو د شمیر او زده کوونکو په اړه معلوماتي نظام نسته خو مدارسو په خپل ځانګړي تنظیمونه جوړ کړي چې تعلیمي بورډونه ورته ویل کیږي. په لاهور کې د مدرسو په اړه د څېړنیزې ادارې مسؤل عامر رانا وایي چې دا وخت د پاکستان په مدرسو کې شاوخوا 600,000 کسان درس وایي.
د حکومت په کچه خو په مدرسو کې د زده کوونکو د شمیر معلومولو هڅه نه ده شوې خو د مدارسو د خپلو بورډونو او سازمانونو لخوا چې د زده کوونکو شمیر ښودل کیږي نو د هغه له مخې په پاکستاني مدرسو کې شاوخوا 600,000 کسان درس وایي. بل خوا هغه کسان چې له مدرسو فارغېږي یا یې په منځ کې پرېږدي نو د مدرسو د اندازې له مخې د هغوی شمیر د کاله
د پاکستان د لوړ زده کړو کمیسیون په دغه هیواد کې د مدارسو 15 تنظیمونه په رسمیت پیژندلي چې هر یو سلګونه مدرسې چلوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر او د پاکستان رویت هلال کمیټې رئیس مفتی منیب الرحمن د دې تفصیل څخه په دې ډول راکوي.
وفاق المدارس العربیہ پاکستان، وفاق المدارس السلفیہ پاکستان، وفاق المدارس الشیعہ پاکستان اور رابطۃ المدارس دا درش دی دا ہو مسلک بیسٹ دی اور یو رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان دا چ دے دا جماعت اسلامی نیٹ ورک کے دے زمونگا تنظیم دے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان زمونگا نیٹ ورک کے تقریباً 8,000 مدارس دی اور مختلف لیول کے دا وفاق المدارس العربیہ پاکستان رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان زمونگ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ددو نصاب کے دیر زیاد فرق نشتے ذکر چه دو چه دی وفاق المدارس العربیہ پاکستان زمون تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان دا فقہ حنفی بیشت دی دل پارا زمون دے حدیث نصاب تفسیر نصاب فقہ نصاب نور چه معاون علوم دی تقریباً یو شانتے دے دیر زیاد فرق نشتے
پا پاکستان کی دا مدارس و تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیہ دی چې د دارالعلوم دیوبند تر نفوذ لاندې دی. له دغه تنظیم سره د 12,000 په شاوخوا کې مدرسې رجسټرډ دي. بلخوا د وفاق المدارس السلفیه تر انتظام لاندې د 1400 په شاوخوا کې مدرسې فعالیت کوي. د دې تنظیم په اړه د متحده عرب اماراتو د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور مفتی ذاکر الله ذاکری وای
وفاق المدارس السلفیه نو دوی زیات تاثر چې دی دا د وهابي فکر یا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وه د هغې نه دوی متاثر دي او په سعودي جامعاتو کې چې کوم درسونه ویل کېږي یا د هغوی په مدارسو کې نو په هغې باندې دا خلک زور ورکوي.
په پاکستان کې د وفاق المدارس العربیه تنظیم المدارس اهل سنت او وفاق المدارس السلفیه تر څنګ دوه نور تنظیمونه هم مدرسې چلوي چې یو وفاق المدارس الشیعه هم دی. د دې تنظیم عمومي منشي علي محمد افضل حیدری وای چې له دوی سره 4500 مدرسې رجسټرډ دي او نصاب یې د نورو تنظیمونو له مدارسو توپیر لري.
کچھ کتابیں تو مشترکہ ہوتی ہیں, جو گرامر ہے وہ مشترکہ ہے, ظاہر ہے کوئی بلاغت ہے وہ مشترکہ ہے.
زنی کتابوں نہ ہو گڑوی لیکن گرامر او بلاغت مشترک مضامین دی. یوازے پر حدیث تفسیر فقہ او عقائد کے زنی اختلافات شتا, پر اصول فقہ کے لگ اختلاف تھے. کارا خبر دا چہ مون پر شیعہ مسلک ڈیر ٹنگار کو او نور یہ بیا پر نور و عقائد و کبھی نور نو تقریباً مشترک تھی.
پر دې سربیره رابطه المدارس الاسلامیه بیا د جماعت اسلامي تر انتظام لاندې کار کوي او د سید قطب او ابوالعلا مودودی نظریاتي پلویان ګڼل کیږي. له دې تنظیم سره شاوخوا زر مدرسې رجسټر دي. د مدارسو دغه 15 واړو تنظیمونو بیا یو اتحادیه جوړه کړې ده چې په اړه مفتی منیب الرحمن وای
زمونږ یو الائنس دی د 15 تنظیمونو دے اگے نوم دے اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان دا جے مدارس مشترک مفادات دی, مدارس آزادی مسئلہ دا, نور مسائل دی اگو کے مونگا اتفاق رائے سرا پالیسی سازی کو وقتاً فوقتاً زمونگا اجلاسو نوم کی گی کم وقت چے ضرورت راشی یا کانفرنسز هم کو چې مدارس نیٹ ورک چې دے اغا انڈیپینڈنٹ دے زمونږ مدارس افیلیٹڈ یا ملحق چې دی اغو خپل مالیاتی انتظامی وسائل کے خود مختار دی, امتحانات نصاب دا چې دے دا تنظیم کنٹرول لاندے دے اور ټول تنظیمونو سسٹم یو شانت دے تقریباً.
په دا وروستیو کې د پاکستان حکومت ژمنتیا ښودلې چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي, خو د ترهګرۍ سره د مبارزې قومي ادارې بیا د پاکستان سینټ ته په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د دوی سره تر اوسه د مدرسو او د دې د زده کوونکو کره شمېره نشته. مدرسې په اوسني عصر کې اونیزه خپرونه همدومره وه. په راتلونکي خپرونه کې به د مدرسو د پخواني او اوسني نصاب په اړه بحث واورو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.